یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د غرمی 12 بجې شوې. ازادي رادیو وری په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې عبدالله تنګدې کسان وایي د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیل ذات او عبدالله 13 ورځ د سیاسي تفاهم په اړه باندې خبري کړې دي. نور مهم موضوعات هم د رواني خبری خبرونه برخه ده. خلومړی خبرونه. مهم خبرونه سر ټکی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د فرخوندي قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی او د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوې وتړلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. دا څرګندونې د مرکزی او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز 2 ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کړي دي. هغه زیاته کړي د افغانستان مشرتابه باید ملي یووالی لومړیتوب کړي او ترې ساتنه وکړي. د هغې په خبره موازی حکومت د افغانستان د خلکو لپاره ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان روان سیاسي او کړکیچ پر هواری ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړي اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان روان بحران پای ته ورسیږي. د یادونې ده چې ډاکټر عبدالله د ټاکنو خپلواکې مسول لخوا د ولسمشۍ ټاکنو پایل چې پکې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شو ونه منلی او له غنی سره یې په یوه ورځ د لوړی مراسم ترسره کړل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحید مایار د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر 22 او 15 هم تر څېړنې لاندې دي.
تل حالا در مجموع
340 سمپل مشکوک دی. وایي تر اوسه د امیر وزارت لابراتوارونو تر 340 مشکوک سمپلونه را لیږل شوي چې 22 مثبت دي. 314 منفي او 15 پایلې تر کار لاندې دي چې ژر به جزئیات خلکو سره شریک شي. اغلی معیار همدا ډول وویل چې د هرات په اسلام قاله بندر کې د حرارت معلومونې دزګانه سب شوي چې په دې سره بل ایران څخه راستانه شوي کډوال اسانه تشخیص شي چې وایرس لري کنه. هغه ژمنه وکړه چې د کابل په هوایی حامد کرزی ډګر کې به هم دغه الزر نصب شي. د امیر روغتیا وزارت وایان هغه ادعا به هم رد کړي چې په غور ولایت کې ایران څخه د راستنې شوی یو 4 تنو له ډلې 3 تنه مړه شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فخرخوندي قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. فرخونده ملکزاده 15 کاله مخکې د مارچ په 19 په کابل کې یو شمیر قهرجن خلکو وهله او ژوندې وسوځوله. هغه 20 کلنه وو. دینی زده کړې کولې. د هیومن رایټس واچ د خوځو د برخې مرستیال مشر هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې د فرخونده قتل څرګند کړ چې خځې په کمزوري حالت کې دي او د افغانستان حکومتونو د هغوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره هڅو ته ډېر کم اهمیت ورکړه ده. بار ویل په افغانستان کې حکومت ته لازمه ده چې پرته له ځنډ د سولې په پروسه کې خزو ته مناسبه ونډه ورکړي څو د خزو هغه پرمختګ چې تر اوسه یې په مټ کړی دی خوندي شي. هیدر بار ویل د افغانستان خزې په سوله کې 50-50 برخه غواړي. د هلمند ملي امنیت لخوا یو لستنه په لخګرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان یې په تیرو 3 ورځو کې د لخګرګاه نږدې سیمو څخه نیولې دي. زواک زیاته کړه د دوی اکثر یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په لخګرګاه کې په دې وروستیو 2 اونیو کې چې ریکې بریدونه زور اخیستی دی چې د پولیسو په ګډون د ملي امنیت 4 کسان هم پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. که څه هم د دغه بریدونو پلا چا په غاړه نه ده اخیستی خو زواک وایي دا کار طالبانو کړی. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوې وتړلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 302 تر رسیدلې دي. د هیواد حکومت همدارس موزیمونه د تاریخي کیندونو ځایونه او نورې سیمې چې سیلانیانو ته په زړه پورې وي یا ورتلل بندې کړې دي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ 14 وویل چې 2 وګړي چې یو له متحده عربي اماراتو او بل هم سعودي ورستانه شوي وو د کورونا په وایرس مړه شول. په پاکستان کې ښوونځي هم تړل شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا وایرس د رپورټونو پر بنسټ لومړی هغه کسان نو وروړی دی چې ایران ته د زیارت لپاره تللی او بیا پاکستان ته ستانه شوی وو. او د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څنګه په خوانې مشر د رشوت اخستو په جرم په 12 کال باندې محکوم شو. د مسکو کار محکمې د چهارشنبه په ورځ الکساندر دیمانوف ته $1,000,000 رشوت اخستو په جرم محکوم کړ. نو وړي دا پیسې د جنایي جرمونو له یوې لوی ډلې ترلاسه کړې وي او په بدل کې د ډلې یو کس له حبسه آزاد کړو. محکمې له خغلی دریانوف نه د جنرالۍ رتبه وطن ته د خدمت نښان هم اخیستې ده. د هغه دوه همکاران هم پلس او سوار لس کال زندان محکوم شو. دیو په منځنۍ سپا 1290 او د اف ام په 0.15 سپا په رانه غږ اوریدل شي. ز امید زهیر مل په روانه خبرونه کې ساسي کور به توپ کوم. په راتلونکو موضوعاتو کې به واوري. اور چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیان من کړي او دا د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د باید افغان رهبران ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې بیا عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله تیر ورځ د سیاسي تفاهم په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
تر مرز اسلام قلعه دستگاه حرارت سنج نصب شد که هدف از این است که هموطنان ما که داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه.
دا به هم واوري چې د چین په هوایی په هوبی ولایت کې د تیر کال دسمبر راورسه د لومړي ځل لپاره یو داسې ورځ تیره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوی او د خبرونې په دوایمه نیمه کې به مخکښ خزي اونیز خبرونه درته خبر شي. ملتیا مې وکړي. کولای شئ زموږ غږ زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري. ازادي رادیو ټکه اورګ زموږ اترس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیانمن کړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا برخې لپاره سرپرست مرسیال الیز ویلز ویلي افغان رهبران باید ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي او سیاسي کړکیچ د حل کړي. له دې سره په خوا کې د عبدالله ټیم ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله تیره ورځ سره کتلي او د سیاسي تفاهم یا جوړجاړي په اړه سره خبرې کړې دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی او اوس را سره په سټوډیو کې مهرباني.
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته امریکا یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغان رهبران یعنی ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله دي سره تفاهم ته ورسیږي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې سرپرست مرستیالي الیس ویلز نه په حواله په د هغوی په ټویټر پانه لیکل سوي موازی حکومتونه د افغانستان خلکو ته زیان رسوي، افغان رهبران باید یووالی وساتي او د حاکمیت پر سر رامنځته سوی کړکیچ باید پای ته ورسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پانه لیکلي اوسې وخت دی چې افغانان باید سره جوړجاړی وکړي، خپل منځي اختلافات د حل او هغه سیاسي کړکیچ چې د انتخاباتو د دوه تحلیف غونډو له امله رامنځته سوی لرې کړای سي. زلمی خلیلزاد لیکلي دغه سیاسي کړکیچ به د افغانانو امنیت ته زیان ورسوي او افغان سیاستوال د کرونا وایروس جدي ونیسي او د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم په هدف منځګړی توپ پایل کړای دی. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي حاجي دین محمد د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راستون شوی او تیر ورځ یې له عبدالله سره خبرې کړې دي.
مخکې چې خبرې شوې په خبرو کې عبدالله د پدې صاحب چې اوس دا جنجال کړکیچ حل شي او دا د سولې سره سره ډاکټر صاحب اشرف غنی د رئیس مشر وي، خو ډاکټر صاحب عبدالله خپلو ملګرو د حفاظت لپاره یو څه ضرورت لري. د تماسي اساس هغوی دا غوښته چې یا نړیوال اطمینان یا داسې یو اطمینان چې دوی ملګري په نظام کې وي، خو باید داسې کار ونه شي چې اختیارات ترېنه واخیستل شي یا خپل سري وشي. نو زه یقین لرم چې بالاخره به دوی نتیجې ته راشي.
هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو، خو دوی تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي استازو او چارواکو لوري ته محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د جوړجاړي ټینګار سوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان سوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د پایلې نه مني او وایي د پاک رایې له مخې ټاکنې ګټلي او ځان یې ولسمشر اعلان کړ.
مننه. اوریدل مو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د موازي حکومتونو د افغانستان لپاره نه منونکي بلیلي ویلي چې خلکو ته زیان رسوي، تر خو یې عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د سیاسي تفاهم لپاره خلیلزاد د عبدالله سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې خبرې اترې وشي. په دې اړه زموږ همکار فیروزه عزیزي د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي سره مرکه کړې ده.
ډېره مهرباني تاسو د پښتنې خبره مهمه خبره ده، مهمه پوښتنه ده. خو پرابلم دا ده چې موږ افغانان هغه پرکټس او اخلاق د دیموکراسي باندې د شدید پخوشي وي پکې نه یو، نو ځکه موږ تا کفر ځان ما ځان کاندید کړی اوسي او زه کامیاب نه شم او هغه کرسۍ ته چې لازم ده ونه رسېږم، او بیا لکه تېر پنځو کلو دوره کې چې د وحدت ملي په نامه باندې ستش په نامه حکومت جوړ شي او بیا کرسۍ د داخل او خارج د مملکت تقسیم شوې 50-50 د دواړو ترمنځ، او دوی یو بخش خصوصا شخصي مقررګانې شخصي ګټګټې منافع د استفادې د تګ راتګ د ظاهري د دنیا باندې چکر وهل په استفادې د بودیجې د دولت دندې ملت د غوښونه د خواند ورکړی دی، او هیڅ وخت په هیڅ لاره باندې جوړښت ته سر نه دي تر څو دوی ته سهم ورنه کړی شي او برخه ورنه کړی شي او دوی په مفته کې دغه برخه ترلاسه نه کړي، دا نه جوړیږي. نو په دې لحاظ دیموکراسي خو هغه وي، آداب هغه وي چې کمیشن د انتخاباتو یا شکایاتو یا مرضی مربوطه اعلان وکړو، نتایج اعلان شو، لابل پاتېږي او بل ته تبریکي ورکوي چې مبارک دې شه، تخلف مو څېړل شو، هر څه وڅېړل شو، اوس پاکې شوې، زه کوم څه پکې نه لرم، آینده ته ولې ته به بیا په جامعه کې ګورو. دا اهداف دلته نشته، وایي راکه دا تقلبي دي چې هر څه راته وایي چې پاک دي، چې د بلې دنیا نه ورته نفر راولې چې ویش میری تر څو یې دته هغه شخصي ګټو په منافع باندې مقام او موقف نی ورکړ شوی دی، خبره نه مانی. هغه دا چې وضع ټپ باندې ولاړه ده، نه سوله مخکې ځي، نه ترقي کېږي او نه خلک راضي دي.
د تاسو له نظره که چیرې دغه دواړه لوري جوړجاړی ونه کا، څه فکر کوئ په ټولنه کې څه ډول ستونزې را مخکې دای سي کلانډو کې راته وایي؟
او جوړجاړی خو تاسو معنا دا ده، جوړجاړی ما تاسو وویل چې دوی ته په دې معنا ده چې راکه برخه او دا انتخابات شوي دي. کدا و نشي وضع د مملکت د امنیتي اقتصادي فرهنګي پیشرفت د هر څه لحاظه نه مخربېږي، او جهان او منطقه کې د افغان ملت او حکومت حیثیت د پښو لاندې کېږي.
تاسو څه فکر کوئ دا اوس چې کوم منځګړیتوب کېږي د افغان سیاستوال له لوري هغه سیاستوال چې مخکښ دي، همدارنګه نړیوال هم غواړي په یو ډول باندې دوی تفاهم ته سر ورسیږي، ټینګار یې تلم دادی، خصوصا په دې وروستیو ورځو کې دوی په تاکید سره وایي چې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دې سره تفاهم وکړه، د دوی دغه منځګړیتوب به نتیجه ولري؟
نو دا منځګړیتوب که نتیجه ونه لري، ما خبره خو یو وا اشرف غنی په قسم به راست کې وویل چې دا ول به یوازې ما ول نه دی، دا د ملت ول دی، دا به انحصار نه دی، دا به یکتاځی نه دی، ټول خواو به په دې کې شامل دي، کچا وړي دي کنه دی وړي، مملکت به یو ځای کشتی به ماته پر مخ ورو، دنیاوال یا خلیلزاد یا امریکا یا بل یا بل په دې باید پوه شي چې دغه رئیس جمهور چې ویوله تبریکي ورکړل په د څه وویل، په پلان کې څه ده، ما څه څه ده، وخت چې ما څه انساني او بل تم ځای ورکړي پکې بیا نو جوړجاړې څه وایي، جوړجاړې ما ته څه وایي چې هغه څه نه دی وړه د خو دې پر دغه د راکا څوکۍ د نن وزارتو کې دغه 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 سفارتو کې دغه 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 په دې ډول جوړښت هیڅ وخت امکان نه لري کې وځي.
ودیر صافی او چې د سیاسي جوړجاړي په اړه باندې غږیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولانی مه همیا دا ونه وګړه چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیر سلیرو ساتونو کې د کورونا هیڅ مثبت پیښنه ده ثبت شوې. رحمت الله افغان د خغلی معیار د نن ورځې خبری کانفرنس تعقیب کړه ده او ټول هغه موضوعات په خپل ریپورت کې رانغړلې دي چې خغلی معیار ورته اشاره کړې ده. وسره سره په استودیو کې د افغان سره مهرباني د خغلی معیار د خبرو مهم ټکي نن سو
مننه دا چې کورونا وایرس په افغانستان کې په مهم موضوع بدل شوی دی. نو دا نو د امیر روغتیا وزارت چارواکي وخت نه وخت په دې اړه مطبوعاتي غونډې ورکوي چې نن سهار هم د امیر روغتیا وزارت ویان مطبوعاتي غونډه درلودله. دوی ویل چې په تیر 30 ساعتونو کې هیڅ د کورونا مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. دوی ویل چې له 340 مشکوکو پیښو څخه 314 منفي او 15 هم تر څېړنې لاندې دی، یوازې 22 مثبت پیښې رامنځته شوې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر وویل چې اسلام کلا په بندر کې داسې د حرارت یوه درجه نصب کړې ده چې له مخې په اتوماتیک ډول هغه څوک چې افغانستان ته راداخلیږي د بدن د حرارت درجه همدارنګه د تبې درجه معلوموي چې دا په کورونا وایرس اخته ده او کنه ده. ښاغلی مایر وویل
در ولایت هرات در مرز اسلام قلعه دستگاه حرارت سنج نصب شد که هدف از این است که هموطنان ما که داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه که کمک میکنه به ما که بتانیم تعداد زیادی از هموطنهای ما را زبان که داخل میشن سکن شون، حتی تب درجه رت خفیف که بالاتر از 37 اشاره 2 ختم باشه او را هم تشخیص کرده میتونه، یعنی مایل فیبر هم تشخیص کرده میتونه.
افغان صاحب خغلی معیار یو شمیر مسائلو ته نور اشاره وکړه، د ناسمو خبرونو او شایعاتو په اړه باندې ویلې، همدارنګ د غور پسابند ولسوالۍ ته چې څلور تنه پکې مړ شوي هغوی ته اشاره وکړه.
بله، په خوده سره راپورونه ورکړل شوي چې د غور په پسابند ولسوالۍ کې چیرته چې هلته د طالبانو حاکمیت ته هلته یو شمیر کسان په مشکوکې ناروغۍ مړه دي. البته دغه کسان داسې ویل کېږي چې له ایران راستنه شوي. وحید مایر دغه خبرې مطلق رد کړې، ویل چې دغه کسان که مړه شوي په کېدی چې په بل ناروغۍ مړه شوي، بلکې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله نه دي مړه شوي. همدارنګه د یادونه وکړه چې په هرات ولایت کې او په مزار شریف کې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره دوه لابراتوارونه په ممکن یا نن یا سبا هم په کار پیلو کړی. البته په هرات ولایت کې په مزار شریف کې به د روغتیا د نړیوال سازمان له خوا تصدیق نه وروسته دا په کار پیلیت کې چې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره یو خزیر.
ډیر زیاته مننه رحمت افغانو چې د عامه روغتیا وزارت د مسؤلو چارواکو د نوی څرګندونو په اړه یې جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اقتصادي خبرونه خاطر پردیس چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګریو پنګونې خونه وای سره لدی چې د کورونا وایرس لامل د کابل او پیکینګ ترمنځ په پروازونو کې محدودیت راغلی او یو شمیر سوداګری اندیښمن کړي دي، خو اوس هم په ونې کې درې تجارتي پروازونه کیږي. د دې خونې د امریکا مسول جان قانوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروازونه کې هر ځل شاوخوا شل تنه جلغوزه او نورې وچې میوې چین ته صادرېږي. هغه وای سره لدی چې د کورونا وایرس په اړه اندېښنې شته، خو دواړو هیوادونو ورته جدي تدابیر نیولي. د کابل او پیکینګ د پروازونو ترڅنګ هند هم تیر دوه ورځې کې افغانستان ته خپل پروازونه کې محدودیت راوستای. د سوداګری خونی چارواکي وی په داسې حال کې چې هندستان خپل ملکی پروازونه بند کړي، خو په سوداګری راکړه ورکړه کې ځنډ نه دی رامنځته شوی. د دې خونی د چارواکو په خبره دوه هیوادونه په برېښنایي ډول کولای شي خپل سوداګری چارې پر مخ بوزي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیا ولایت کې د 2016 څلوېخ چری به میولرونکو نویو بڼونو د جوړولو د چارو پیل خبر ورکړ. د دې وزارت بین اکبر رسمي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د 2016 څلوېخ چری به میولرونکو نوي بڼونه او څلوېخ چری به متراکم بڼونو د جوړولو چاري پیل شوي. دغه پروژه د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروژې یا NHLP په همکاري ترسره کیږي. خغل رسمي وی په دغه جوړیدونکو بڼونو کې د مڼې، زردالو، شفتالو، الوچي او چارمغز بڼونه شامل دي او نن په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني شل پوله، یو ایرو دو اتیا افغانی 50 پوله، یو انګلیسی پوند 20 افغانی 50 پوله، یو سودریال 19 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانی 15 پیته پوله، زر هندی روپی 0 افغانی او زر پاکستانی روپی 420 افغانی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین په حبوب ولایت کې د تیر کال د دسمبر څخه راورسې د لومړي ځل لپاره یو داسې ورستېره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. حبوب هغه ولایت دی چې ویل کېږي کورونا وایرس پکې پیدا او له هغه ځایه نورو سیمو ته خپور شو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سپارښتنې کړي دي. اسمت ساروانی جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس له کورونا وایرس یا کووید 19 سره د مبارزې لپاره د ټولو خواوو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ډاکټر تدروس ادنم ګبریسس وویل چې دا وایرس د بشریت دښمن د دا هم وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیوادونه باید ناروغان او هغه کسان چې د ناروغۍ شک پرې کیږي سره جلا کړي او هغه کسان ومومي چې له ناروغانو سره یې تماس نیولی دی. د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د غونډو، سپورتي مسابقو، کنسرتونو او لاریونونو او نورو راټولېدنو د لغوه کېدو په شان اقدامات ګټور وبلل او ویل چې دا ډول کارونه پر روغتیایي او طبي خدماتو فشار کموي. د په عین حال کې وویل چې د مشکوکو او ناروغو کسانو او همداراز د هغو کسانو چې له ناروغانو سره یې تماس نیولی دی جلا کول او معاینه ضروري ده او وی ویل چې که دا کار ونه شي کرونا به بیا سرایت وکړي. د هغو کسانو قرنطین کول یا تجریدول چې په کرونا وایرس لاخته کسانو سره په تماس کې ول او له دې سره په یو وخت په جلا ځای کې د ناروغ درملنه تر ډیره د کرونا وایرس د خپرېدا مخه نیسي او حتی دا ناروغي یو مخ له منځه وړي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه یو وار بیا سپارښتنه وکړه چې په وایرسو د هر اخته کس له نورو خلکو بیلول، ټیسټ او درملنه او د هغو کسانو موندل چې له دغه ناروغ سره په تماس کې وو باید له کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د اقداماتو اساس وي. په همدې حال کې چین نن پنجشنبه اعلان وکړ چې په هوبی ولایت کې، یعنی هغه ځای چې کرونا وایرس ورڅخه نورو سیمو ته خپاره شول، پرون حتی یو تن هم تازه په کرونا اخته نه شو. د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې چې نږدې 5 میلیونه نفوس لري یوازې یو تن په کرونا اخته شوی و. خو په نورو هیوادونو کې کرونا لا هم په سرعت خپریږي. اوس په درسته نړۍ کې 2,11,000 تنه په دې وایرسو اخته شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د روغتیا د سلامتۍ د ملي ادارې د وقایوي ناروغیو د مرکز له معلوماتو سره سم کرونا وایرس د انسان د تنفس له لارې له ناروغ څخه سالم انسان ته سرایت کوي. په لومړیو پړاوونو کې ممکن وایرس تشخیص نشي، نو پکار ده چې که څوک په ځان کې نښې وویني له نورو سره له نږدې ناستې پاستې ډډه وکړي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
که لیوی خوا د چین په هوبی ولایت کې د تیر کال د دسمبر بیا د لوبلی ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا هیڅ تازه پیښ نه ده ثبت شوې. په افغانستان کې هم مسؤلان وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې هم د کرونا مثبته پیښه نه لري، خو اندېښنه د هغه کډوالو په اړه ده چې له ایران راستنیږي. له ایران څخه تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو او د دې اوازې له ویرې چې په دې وایرس اخته افغان کډوالو ته زهري مواد پیچکاري کیږي خپل هیواد ته راستنه کیږي. دا کډوال دا کوي چې په ایران کې په کرونا اخته افغان کډوالو ته روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی ده. هوا هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. تورمان صاحب مهرباني.
له اسلام کلا بندر څخه د ازادي رادیو خبريال وای روغتيي مسولین د طبي معلوماتو د عالی په وسیله په کورونا وایروس اخته کسان تشخیصوي. په ایران کې په افغان کډوالو کې د کورونا وایروس خپرېدو دوی ډیر ویرولي او په چټکۍ سره په یو بې ساري ډول له هغه هیواد نه افغانستان ته راستنېږي. په کورونا وایروس اخته افغان کډوالو ته د زهري موادو پیچکاري کول او ورته د روغتيي خدمتونو وړاندې کول نه وړاندې کول ایران څخه د دوی راستنېدو دوه عمده لاملونه دي.
دمه دا واشات انده چې مثلا مې کوشش دي ګورسته ما خو نه صدر کې ګورسته نه تاسو کوم په خاطر دولت ایران بیوفتي مې کوشش.
چیزی کې مور مجبور کړ مسله کرونا بود، از ترس جان خود، از ترس زندگی او از ترس ناموس او زندگی خو فرار کردیم.
بعد میدونی صفخانی چیزی نداشتی، یه آمپول میزد مردم زنده بود میکردن، میزدن مردم میبردن قرنطینه برای
دا اداوی داسې محل سرګندګي چې مخکله د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستيال ماموسی زیور هرات ته په خپل سفر کې په کورونا وایروس د اخته افغان کډوالو د نه قرنټین کولو په برخه کې ایران د نړیوالو قوانینو په نقضولو تورن کړیو. تر اوسه پرې په هرات ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ډیر لس مثبت پیښې ثبت شوي چې دا کسان ټول له ایران څخه راستنه شوي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس جاوید نادم په دې اړه وایي
از ابتدای یود تا دیروز اضافه تر از 90000
دی وی د هود میاشتې له لومړی نیټې څخه تر پرون پورې له نوې ضرورت افغان کډوال او په 19 ډول د شنبې ورځ څخه تر پرون پورې 4955 کسان د هرات له لارې له ایران څخه راستنه شوې دي. که څه هم په اسلام کلا بندر کې د طبي معلوماتو کمپیوټر د ځګان شوی دا خو د چهارشمې په ورځ اکثره کسانو تر سرل مرلاندې په ورځ تیر کړه او د روغتي مسولینو په وینا د طبي معلوماتو دا یو کمپیوټري آله بسنه نه کوي. په اسلام کلا بندر کې روغتي مسول نور احمد محمدي د تشکیلاتو او روغتي امکاناتو زیاتول د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې مهمه اړتیاوي کړي. پاورزینی ډول لسوتر 15000 پورې کسان د کورونا وایروس لویر لیران څخه د اسلام کرا بندر لارې افغانستان ته راستنیږي. که څه هم لازمه آسان چاوي لرو خو بیا هم لستونز سره مخ یو، خو که امکانات مو ډیر شي دا خدا له ایران څخه د افغان کډوالو د سیلونو پر استنیدو سره دا ویره موجوده ده چې په افغانستان کې هم د وایروس پراختیا پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هرات ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. تازه په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره د یو سلبستریز روغتون د جوړولو چاري هم پیل شوې دي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا روغتون به تر 60 ورځو پورې جوړ شي.
مننه ترمان سے په هرات ولایت کې د مرستو پاړه باندې هم یو اندېښنه و چې کومې پیسې هلته لیکدول کیږي دا په خپل وخت باندې نه رسیږي. اما د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا د تخبرګون خود او جواب ورته ورکړي چې پیسې دلته په خپل وخت انتقالېږي. دغه اندېښنې اوس په بشپړ ډول باندې رفع شوې.
بله، تر اوسه پرې چې موږ خبریال د اغیزې نه کوم راپورونه لري، لا هم له خلکو سره دغه اندېښنې موجودې دي. دغه بله اندېښنه بله دا هم ده چې چارواکو ویلي چې تر 60 ورځو پورې به دغه روغتون جوړ شي، ولې خلک اندېښنه لري فکر نه کوي چې تر 60 ورځو پورې دغه روغتون چارې بشپړې شي او که بشپړېږي هم په 60 ورځو کې دوی وایي چې د روغتون به داسې روغتون وي چې هغه ډول چې معیاري د کورونا وایروس د اخته کسانو درملنې لپاره وي، شاید چې په هغه ډول نه وي چې په چټکۍ سره او په بیړه باندې جوړ شي.
د افغانستان حکومت دام ویل چې لابراتوار نن یا سبا په هرات ولایت کې شاید خپل کار پیل کړي چې په دې سره به د تشخیص مرحله آسانه شي او دغه سمپل چې کابل ته رالیږل کیږي نور به بیا نه رالیږدول کیږي. څومره به چې بالته تاسو خلکو سره خبرې کړې دي زموږ د خبریال سره، دا به دې ته زمینه برابر کړي چې خلکو د پاره یوه هیله پیدا شي چې پر زر تشخیص شي او دغه ستونزه حداقل چې اوس دومره لوړه ده راټیټه شي.
ډېره ځکه همدغه اوس چې ما کوم خبرې تاسو وکړي او دا مې هم ویل پر راپور کې چې هلته ډېرې کسان پرونی هم ورځ تر سره لمر لاندې تیره کړي او دوی وایي چې هغه د طبي معلوماتو هغه کمپیوټري چې دا دای ودا بسنه نه کوي. نو زه فکر کوم چې په دې ډول کالته روغتيني امکانات چتیږي دا باغ د خلکو اندېښنې هلته تر ډیره پرې راکمي.
ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د هرات ولایت اړوندې د افغان کډوالو دراستنېدو او ترخوای هلته د دویو خدماتو د وړاندې کولو بشپړ جزئیات وړاندې کړل.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وې پاڼ هم لوستل شي. ادرس مو ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په دغه ادرس باندې زموږ خبرونه لدی سربیره پرانه باندې هم اوریدل شي. په کابل کې د ګرمۍ نږدې 12 نیمه بجې شوې او ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکو تاسو را بولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومت د افغانستان خلکو ته جواب ویونکې نه دی او خلکو ته زیان رسوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر وخت سلوي ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فارخوندي قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. د هلمند والی ویانو مر زواک ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند د ملي امنیت لخوا یو لستنه په لخرګا کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو خارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوي وټړلې او د روسیې د چیرنو ادارې د مسکو څنګه په خوانې مشر درښوت اخستو په جرم په 12 کال باندې محکوم کړ. د خبرونه پاتې برخه مخکخه خځې خبرونه ته ځانګړې شوې علامه ملش
مخکخه خځې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د دې ونی خبرونه ته د مخکخه خځې خبرونه ته خرغلاست. زه واګما جبر خیل د خبرونه کې له تاسو سره یم له خپل میلمنی سره. اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوال ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه چې موږ په لنه مو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل له تاسو نه اغلی وردک ستاسو په خله تعریف شي وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیره مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو بایزاتا میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د خزو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک که په سر کې راته دا وایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو کې راته وایاست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه یې دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم لنه کې مرغه چې دای ډیر خوشاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مور ته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې چې په پټه کړی دا سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشاله شوم د دې نه یې مننه وکړه او بیا ما په د زرغونې لیسا کې خپل ذکر دی لیسې په ساته پوهیت ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړی او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کال د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسا کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په ساتنه جنوالکانو ته مې درس ورکړ او د ریاضیاتو عملیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفات مې څو کال کار کړی. پس د غنا د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخت کار کړ په ساحه کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي. بیا ما یولس کاله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د یو سای ډي سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروف شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړی شوی چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه په دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نشوای کړی چې د کور نه بیرون ووځو د طالبان په وخت کې ما نو تا د خیاطی زکر ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونې مې باسواده کړي ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای. ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کولا ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغه کورسونو د طریقه خپل اولادو ته ز حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نن مو بیا هم دغه غوښتنه وکړه چې تاسو یو ځل بیا مونږ ته اغلی سپوږمې ورده کړو او پیژنې او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی ورده کده سي د ټوکی په بڼه درته وایې ما مونږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله د ریاضی استادان وي د په ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادان بیا نو مخکخه شي او لوړ پوړو ته ورسیږي.
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري. یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله ډېره زیاته مننه اغلې وردک زموږ اورېدونکي په کرښه دي دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسو نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی نوم راته ووایاست د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
صحیح د زابل ولایت خبره کوم.
اها مهرباني وکړئ.
ظلم نرمن وردک دا پښتنه کوم تاسو د طالبانو سره اثر دی د طالبانو د ګوربل حکومت سره ډېر سخت راس ولې لري. دا خو مسلمانان دي عالمان پکښې دي ښځو ته احترام لري د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړی دي هغه باندې قانوني دي هغه څه څو نه پلاندې کولای که چېرې هغه څه پلاندې کړي علما ورته دري افغانان ورته دري دي ولې دا سخت راس لري د طالبانو سره اثر کوي. دا خو داسې حقوق ور کړی چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړی دي او هغه ورو خاطر خو بشل نو حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او حدیث او پیغمبر له حقوقو ماتوي نو حقوقو موږ څنګه نه غواړي نو خوندي کړو مسلمانان دي خوندي دي او مسلمانان کشر کې ژوندۍ کې مسلمان یو ژوندۍ کې پرونه مسلمانان دي کې دا مسلمانان دي الحمدلله.
ستاسی پوښتنه مو واخیستله اغلی وردک به ستاسی پوښتنې ته ځواب وای. مهرباني وکئ اغلی وردک.
ډیره مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه. واقعا د دا خبر په رښتیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس ښځې ډېرې ته ویرېدلې او ښځې ډېر حساسیت کوي هغه دا دي چې هغه لومړی مرتبه چې اغه لومړی ځل چې طالبان راغل هم دغه طالبان و چې جونې ټولب کور کې نه ولې زه خون کې وم په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکون کې من جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی.
بله،
مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټولې کور کې نیولې. نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې، او هغه ویره د دوی سره ده. ګر چې د طالبانو خبریال ما په خپلو غوږو واورېدل، ومې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته. دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای کړی، او موږ دغه حق د بندګانو نه نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته کړی ده باید تأمین شي. دوی د دغه خبر نه کړی چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي، دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی، غلط دی. دغه حق موږ ته خدای کړی او د موږ دین اسلام حق کړی چې موږ باید دا کړه وکړو، او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې، د اسلام دین د مساوات او دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوی غلط تعبیر ترې کړي، تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي، د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د دې حق ته پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بل کوم مشکل نشته.
بله، ډېر ښه. اغلی وردک، اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي، او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د مفاهیمونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې اتاب خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ، او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه بې سواده پاتې نه شي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولتا ولوني. نو دغه خبرې، دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشحاله یم، د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپل خپلوانو ته، خپل خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټونه چې خلکو جوړ کړي دي موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله، اغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده، حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي، لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی. مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو. خو پا په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو خزه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلاری دوی تل وایي چې موږ ستاسو تامل تاړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همدې سیم ده کچیرته په افغاني ټولنه کې یوې خزه ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کې دا هیڅ حق هم د خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که خزي او نجونې د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزانه سره ونه لري او دوی راووزي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبر ده او دا د دوه طرفو خبر ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاکا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد چه په کورنۍ کې دی هغه مراعت نکړي او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دی، الکان چې په کور کې دی، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نکړي نو الکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي یا سم ښوونځی ولوني یا فاکولټا ولوني. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نشي کېدی چې تنها ضرورتمندې نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازه تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووی چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول او د دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنې په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت پرې وشي او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته او خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېر آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفاده ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دوته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلوده فاریاب ته په هغو دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد ایښي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادری کې د راشي، چادری د باید په سر کړي، بدون د چادری نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادری نه په سر کې وو. دوی ویل چې ته مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او وضعیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسو ته تېرې شئ دغه لاره کې، دغه چادري په سر کوي، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلې، ټولګي ته داخلې، خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ. تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسونو کې ږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسو تېرې شئ. نو د ما هدف خو په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانره وه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي، بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ چې د ورخیل خور ښی چې د ښه ده په خیر خبرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه درسره وصل شوی یم. جمربین هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار یم. تاسو ته استاذ قدرمند میلمنې ته سلام. باندې کوم خدای دې په چیرو جوړ وي. د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دي ورته کورونا چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوي یاست کنه؟ او بل د چا نه خو نړۍ رجال تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی ده چې خدمت وکړي، او بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دي اغلې وردک په کرخه یاستئ؟
بل زار وم جبرخیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبرخیل، وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبرخیل صاحب نه تنه وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کوم ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لارې او دا کوم اسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات یې زه تشویقولم، او په ژوند کې دغه موافقیتونه چې ماته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي، اوس ژوندی نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې، او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه مېرمن یې، او ته کولای شې. همیشه به یې ما ته ویل چې ته کولای شې چې دا کار وکړای شې. نو د وګو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړای و، دغه د ما کامیابی چې هیڅ وخت مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه مخ شوي، د تشویق نتیجه ده. او بل خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مساله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار هېر کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی، ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وای. نو هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخ ته تللې.
بله، ډېر ښه. شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړی دي، او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه انجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایستاره وم. دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسره شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثره ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړم، په یوه خاص بخش که کار کرد چه مو مثلا یو توری کله چې ور پیژنو ماشومان ته باید ډیر په غو قصه ولي کو شیرونه ولي کو چې د دوی توجه جلب شي د دوی علاقه مندی ورته زیات شي. بیا هلته ما ډیر کار وکړ، تقریبا د سلونه ډیر کتابونه ما لیکلې دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. نه بعد مرغه نه دي چاپ شوی، مګر ډیر موثره کتابونه دي چې خدای وکړل زبده آینده که ده معارف ده وزارت را که دوی وطوانه دل ده کتابونه شریک کرم و که چاب تاورستی که ده نصاب و ترسنگ ده دیر مومد واقعی که و دیر کمکی کتابونه دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی ده سیاسی جون نبا راش و ستاسی شیری جون تا چی دیر ما تا پزر پوری ده، یعنی زه خپلا ده شیر یو خوایون که ما خپلا خو شیر نلی کما و شاید استعدادی ونه لرم، خو ده شیر دیر خوایون که ما شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو اداره ته وایاس چې تاسو دغه شیرونه چې کوم ویلې دي، دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي؟ یعنی د کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب او د وی خزې د وینجل کې د ژوند انزور دی. په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانټیک شیرونه هم شته او مختلف شیرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولي انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله اگرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم په دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي
ډیر اشعار لرم. ډیر ښه. اغلی وردک پښتنه در نو کو چې لو څو کلنې نه تاسو ته شیری الهام درتلو او شیرونه مو لو څو کلنې نه پیل کړل؟
فکر کوم چې د ما شیرونه ډیر د لیسې د دورې زه په لیسا کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شیرونه لیکلي دي.
بله. د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې بنه وي. نو ستاسو په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لرو چې راشي د رقابت میدان ته راووزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
تمننه اغلی ورده که زمنګ واخ په خلاصې دود لتاسینه ډیره زیاته مننه کوم د زړه لکومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسو ته خو وخت غوړم، خدای مو ملشه او درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خو وخت ولري.
په مینا مینا راشه په مینا مینا زمونو زنینا زمونو زنینا شپ مینا مینا ای زمونو زنینا ای زمونو زنینا